اته بجې شو احمد شبریم سلامونه د ازادي رادیو د دې ساتو خبرونه کې وړاندې ازادي میلمه لرو تاسو ته خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 14مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی اجتماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2021 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د کمیټې په یو اعلامیه کې وویل ک بلینکن د غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یو راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه د دې کمیټې احضاریه ته په سپکاوي تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چا یې بلینکن په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمان څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې د دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږکسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټی پکې کرل کېدای شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوي چې دا پروګرام به په دوو میاشتو کې بشپړ شي. په پاکستان کې به محکمې پرون پنځشنبه وی مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې دا یو نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې وي مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن څلور کاله مخکې د واتس اپ له لارې د یو پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه و پیشندل شو. کرن چې عمر شاوخوا دېرش کاله او د څلور اولادونو مور ده محاکمې درې کاله وخت ونی. د هغې مدافع وکیل ویلي چې میرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدر اعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 30 تنه وژل شوي دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره ګډې خبرې غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی او په کار ده چې له زغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې بنن 500 واره دوهمه یو ورسنۍ لوبه تر سره کړې. دا لوبه د متحد عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې تر سره کیږي. د چهارشنبه پر لومړنۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریم او وروستۍ لوبه د یکشنبه پر وشي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې درېم لوبه سبا شنبه له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه له ګواتیمالا وګټله او دوهم لوبه د چهارشنبه په ورځ ارجنټاین ته وبایلوده. د فوتسال د نړیوال جام سیالۍ د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شوې دي.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي. په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته چاروان صاحب او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلی یم. زده کړې مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا د هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې او د هغې نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم و تربیې ښوونځي د پښتو څانګې نه فارغ شومه البته په کادر کې او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه ماسټري واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و موده هلته وي لومړنۍ زده کړې مو هلته وکړې، دا کوم کلونو او څومره موده مو هلته تېره کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې 50 کلونو کې ساړه دول راغی، دغه وخت کې بیا موږ مجبور شو چې وطن پریږدو، لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا هلته موږ 14 کاله تیر کړل، او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو، او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړې، او هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه، او د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې، نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم، او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه او مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم، پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یو مجله هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه. تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې، او موږ یو انګلیسي ویبسایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډی، دی کې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه څیړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وې تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا؟
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته راوستم المان ته، دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یو ځای ته کله بل ته بولی است، تاسو ته پخپله دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوی یم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند اسانتیاوې بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږه کیسه درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده، او هسې نږدې خواخوږی هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیقان و، دیقاني کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي او مکتب ته مې ولېږي، په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم، او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه ولومره د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه ولومره فارغ شوم. نو دا زما خپله لیونۍ مینه وه د درس سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته موږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې وه، پلار مې و، زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده. نو ما ته یې کوژده وکړه، او بیا څه موده وروسته مې واده وکړه. کله مې چې واده وکړه بیا د واده په 10 میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. ما چې وفات شوه بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. هغې نه وروسته مې یو څه موده یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه، بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شوه. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شوه. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې وم نه ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاسنیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي دپاره خپل غریبي هم مرګ دی. بیا ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله، ومې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کس او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدی شي او څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه ژوند جوړولی شي او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسې باور وکړئ زمونږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هره ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده. زه به پوهنتون ته راتلم، ما سره به د لارې کرام نه و، ځکه بل کار او روزګار نه و. زمونږ کلي ولس د دیخانۍ او د لاس مزدورۍ ژوند و. نو ځینو خلکو هغه وخت کې زما لپاره دا جالبه وه چې ځینو خلکو به ویل دې مشرانو پخوانیو چا به چې زده کړې نه وي کړې چې دا لیونۍ د ده ته وګوره سار ځي او کتابونه ورسره. یو ورځ یو د کلي یو مشر و، زه روان یم سهار وختي، نو لمر څرک سره به روانېدم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته. نو دی هلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره، دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و. ما ته وته چېرته ځې، دا هره ورځ د کتابونو لاس کې نیولې روانې. ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا. نو وایي پوهنتون څه شي ته وایي؟ ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې. سړی په خندا شو، یو ډول تمسخر یې وکړ. ما ته وویل چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی؟ وای غریب سړی، ما ته خپل مزدوري غریبي کوم. ما ورسره غریبیم کوم لګیا یم، خپله دیقانیم کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوریم کوم، خو پوهنتون نه پرېږدم. بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس د وخته د شپې د خوانه او سهار مې پوهنتون ویلی. زما دا خپل همت و چې پوهنتون په وخت کې ما وویل چې زه هلته مقرر شوم، په وظایفو باندې وظیفې لاسته راغلې، چې وظیفې مې وکړې. حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو لی چې وایي دا خو بله ورځ دغه هلته پیاده به روان و، یا به بایسیکل روان و، یا به ورسره د لارې کران و، یا به څنګه و، کنه دا کیسې به خلکو کولې. نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي، نه مې چا ته لاس نیولی، نه مې د چا نه پیسې غوښتې خیرات چې ما سره مرسته وکړي. په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی.
تاسی د آزادی میلما خواله اوري. زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی.
او نورو ته هم دا وایم چې دا غریبي چې ده دا د پرمختګ خنډ هېڅکله نشي کېدی. تاسې باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي، مزدوري کوي، ورسره پوهنتون هم ویلی شي، ورسره نور درسونه هم ویلی شي. بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې. 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم. حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده. بیا ما ورته وویل چې نه، دا یو وخت یو فرصت یو چانس وي او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم.
د هغه وخت ژوند د اوسني سره څنګه مقایسه کوي؟
د دې چې د المان ژوند دا متفاوت دی. ماشینی ژوند چې خلک ورته وایي هماغسې ژوند دی. په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپلو اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دې نه دا ژوند ډېر سخت و. دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي. هلته داسې وخت به راغی چې د تېرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ نه لرله، مونږ کره به اوړه نه وو، ډېرو خلکو کره نه وو، پیسې هم نه وې او د غم نه وو، غله جات هم نه وو. هغه وخت کې بیا قحطي غوندې هم راغله، فصلونه مو نه شو. ما بیا دا کیسې دوی ته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی، هلته بیا نورې سختۍ دا وې چې کار به دیم کوو، سره د کار بیا اوړم نه پیدا کېدل، خو دلته بیا خیر چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی، نو امکانات بیا ډېر دي. نو طبعا د دې چاپیریال، د وطن چاپیریال، هغه ملګري دوستان، هلته خپل خپلوان، هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې. نو تقریبا دوه کاله کېږي دلته سوګنی وو، دلته لګیا وو، هغه خپلې د ژبې زده کړې کوو.
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست، وخت همداسې نه تېروي، د ژبې زده کړه کوي؟
بېهوده مې نه دی تېر کړی چې، او دا پلمې مې نه دي نیولي چې ولا نه دا ژوند نه کېږي، او دا ستونزې دي، او نه پوهېږم، پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته. نو ما یو کتاب ترجمه کړی، هغې کې دا د ډیل کارنیګ یو کتاب دی، دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې، هغې کې دا خبره کارنیګ کړې وه چې تېر هېر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. او موږ همدا کوو، هر افغان همدا کار باید وکړي چې تېر هېر کړي، د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي. همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بېهوده وخت تېرول دا د یو چا دپاره داسې معنا لري، د یو انسان دپاره البته، لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چا ته ګټه نه رسیږي، داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړو، ژوند دی روان کړم دی.
صاحب، د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په یو ټولنه کې اوسېږي، هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخي. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول، بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو. دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې ده، ترور مې ویل مونږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو، ځکه ته میراث شوې که نه، یو میراث یو میراث یې. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه، ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي، چې دا دغه دی یو وزره دی، او سبا مړ شي بیا به دا زمونږ لورو څلورو دیوالو ته ناستی. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی، ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث چې، ځکه زما داسې څوک نه وو، او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو، حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې، پلار مې وفات شوی دی، یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویل چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ، کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې، هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تېر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره یادومه، کله کله ډېر خواشینی کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري، ښه ده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسیدم، هغه د خپل هدف ته ورسیدم، د پونتون نه فارغ شوم. بیا عملته پونتون کې په افتخاری توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې بتلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې شاګرد و چې وای دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زما ریفی کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته وایم دغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته، دې خلکو ته حیرانوونکي و چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله، نه پوهېږم کله به بېخاني کوله کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته، د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته، بیا ایرکنډیشن موټر کې نه سیسي راځي. نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره. بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده، یو لویدلی انسان شي. ما وویل تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته، که نه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویل دا لیونه کېږي، چا به ویل دا څنګه کېږي، که نه ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی. نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زرګی دې ښه شو لیونی شوم تا ته څنګه ښکارم، چې د ټول کلي خندنی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي. اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي، د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نه شي ستونزو ته، ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه، خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند د خوږو نه ډک دی، شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم، ژوند لرم، یاران لرم. نو اوس بیخي خوشحاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب، دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست. ډیر خلک به شاید راضي وي، خو یو شمېر افغانان مې لیدلي دي چې مهاجر شوي دي، دوی بیا له شرایطو راضي نه دي. کېدای سي ډوډۍ ولري، په نس ماړه وي، په تن پټ وي، خو وطن یې یادېږي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. کوم امکانات، کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست ښه دي او کومې ستونزې وینئ؟
رښتیا هم خپل وطن، د خپل وطن مینه، د خپل وطن خوږوالی، دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کېږي. که غریبي هم په خپل وطن دي، که خواري مزدوري هم په خپل وطن دي، خپل وطن ډېر خوږ دی. خو کله کله انسان ډېر مجبور شي، لکه دا اوسنیو ناورینو د لاسه، کنه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هېوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي. نو دام یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو. زموږ د زما خپل دا عمر چې دی 40 کاله شاوخوا، د پاسه 50 کاله، دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کومه. دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو، یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی، خو کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي، سړی مجبور شي وطن پرېږدي. نو اوس مونږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوي مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږوي نو دلته سړی چېر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي او تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به مونږ پخوا موجوده وه یا به مونږ دا تمه لرله چې مونږ ته دې دا خلک مینه راکړي یا به هم دا تمه کوله چې یعنی ځینو ادارو کې به چې مونږ سره کوم چلند کېده په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته دې خلکو هر څه د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو ما په خپل وطن کې د بېګانګۍ احساس کاوه دلته چې ځینې ملګري راغلي مونږ کله راټولېږم سره بنډارونه کوو ناستې ولاړې نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کې اوسېږم ځکه دا خلک د افهام او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویلې چې ژوند سهولتونه شته دی اسانتیاوې ډېرې دي ژوند مهیا دی خو د خپل وطن مینه په هېڅکله نه ماتېږي امکانات به ډېرې خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي مګر وطن کې چې سپوری او چې د خپله کوری او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي ښې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده اصلي خبر دا ده چې زما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي لور می په حجاب کې کالج ته ځي یعنی دلته هیڅ د ممانعت نشته مذهبي ازادي خوندي ده فردي ازادي خوندي ده د بیان ازادي خوندي ده زه کولای شم یو چا باندې زه ډېر زلاړم هلته مې اعتراضونه وکړل حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې نو دوی پورین تندې ومنل را سره ومنل ما اول شو دا ستونزه شته مونږ د هواري کوشش کوو مطلب دلته داسې محدودیتونه نشته لکه هلته چې د نجونو پر مخ دروازې بندې دي که زما اولادونه اوس زما غټان دي دا که اوس په وطن کې زه ومنو زما دا درې لورګانې چې دلته څوک کالجونه وي څوک ښوونځي وي دا ممکن نه وي تللی زه به ورته زورېدم او دا زما دپاره هم یو ډول رواني زجر وو زما د اولادونو دپاره به هم رواني زجر وو نو دلته دا وطن خپلې ښېګڼې هم لري خپلې بدګڼې هم لري او وطن چې دی ټول ښېګڼه ښېګڼه دی د وطن بد مونږ هېڅکله نه وایو نه ویلي دي هېڅکله او نه غواړو ځکه وطن خوږ دی حتی کله ناکله دا خبرې کوي چې وطن د مور حیثیت لري نو اوس خو شرایط فرق کوي ما وویل چې ما د اولادونو دپاره د زده کړو دپاره دا هېواد ځکه خوښ کړه چې دلته دوی ځان ورسوي زده کړې وکړو ورته مې ویلی دي کله چې وطن د شپو شو په وطن باندې ښه وخت راغی د ژوند کولو زمینه برابره شوه تاسو به بېرته ځئ هلته به خدمت کوئ زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې انشاءالله بېرته وطن ته ځم او هلته به په همدې ښوونیز بهیر کې کار کوم
اتل صاحب تاسې د خپلو آثارو یادونه هم وکړه که دا هم راته ووایي چې څو شعري ټولګي دي نثري ټولګي څو دي او په څه برخه کې دي
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري م وکړه ما ته ګوډه شاعري مې وکړه د هغې مې دوه ټولګي چاپ کړي دي او د لومړنۍ شعري ټولګي نوم مې دی د زړه درد د زړه درد نومېږي چې هغه وخت کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړه او د لس زره ټوکو په شمېر کې او بله شعري ټولګه مې د باران شپه نومېږي بیا مې دا دواړه یو ځای کړې عموماً خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه ځکه زما د شعر او د غږ مینهوال هلته ډېر وو نو دا تقریبا 2000 ګڼې شاعري چاپ شوې ده همدغه دوه ټولګي دي او د هغې نه وروسته مې بیا د ماشومانو دپاره یو کتاب ولیکه پښتو لیک لوست اوس دلته هم پرې کار کوم زړه مې دی چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړه چې دلته چاپ کړم، هغه ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي د هغوی دپاره بیا کار کوم لګیا یم. او یو بل دوه نور کتابونه مې، یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه، د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی، ځینې راپورونه هم پکې دي او د څېړنی ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولی شي یو څېړنیز راپور د رسنیو دپاره برابر کړي. او یو دوه کتابونه نور مې ترجمه کړي، یو د لنډو کیسو ټولګه ده، دا مې ژباړلې ده، یوه مور یوه کیسه، د میندو په اړه داستانونه دي، ډېر تراژیدي داستانونه پکې دي. او یو مې د ډیل کارنیګي کتاب ولوست، هغه مې چې کله ولوست ماته خوند راک د بریالیتوب لار، ځکه دا زما ژوند او دا د ډیل کارنیګي د فکر دا لاره چې دا سره بیخي داسې جوړ راتلل. بیا مې هغه چاپ کاغم خره خرسی کی بازار کې پیدا کیږي، ما ول هتا په پونتونو کې په نصاب کې تدریسې د پزینو پونځیو کې، نو د اروا پهنه نو ټولن پهنه په برخه کې کتاب دی، نو دا کتابونه می چاپ شوی دی. او نور یو شیری ټولګه او یو د مقالو ټولګه ده، او همدارنګه یو د وړو نسرونو ټولګه ده، نو دې باندې کار کوم لګیا ما. او یو زما د ماسټری تیزس ته چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی، چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کې جوړې کړي، او یا خپل تجربه مې شریکه کړي، یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسې راډیو پورې، بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي په دې غږېدلی یم. نو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لای د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ خبرداري ورکړ چې شای ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډه ته دا هم ویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکران جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی، د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ، او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته ل جرمنی د سکایپ لاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه، امیر ګران را سره دی. د دوی هر کله کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هر کله کوم ګران سپ څه فکر کوي چې د افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب، اول خو اجازه راکړئ تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلما او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. را به سو د پښتنې جواب ته، او هغه زما نظر دا دی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړي دي، او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم، او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم، او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دي هغه ما ته معلوم دي او په هغه باندې موږ کشمیر کورونه البته افغانستان ته لیږل دي او دغه پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې البته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه دی جهادي تنظیمونه یې چې دی نواز شریف او دی ضیاءالحق زوی اعجاز الحق او د آیسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګري ډلې دي او ترهګري ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفې چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلی دي او نه مراعات کړی دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته دیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړي دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کیدای شي، دغه صحیح خبره دی؟ دا ولې دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنګوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدین دغه سی ټی ټی پی دا ټول او دغه نوري.
ګران صاحب مننه. همدغه ټیکې ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، د هغوی چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوبله وړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دغه په خیبر پختونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګي چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې، نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی په دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو وکتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب له وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټی ټی پی یا تاریخ طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې. هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ دی فرضي کرښې شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات سي، او دلته داسې یو بهانه جوړه کی یا بهانه میډیا ته او ضمناً امریکا او ځینو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروشي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو، او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما پخپله پروسه شکال د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ، او ما دغه سفر تعقیب کړی و. هغه په واشنگتن کې و، بیا لږه ځای څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سینټ کوم یا د سینټرل کمانډ مرکز دی، او قومندان یې هم جنرال کوریلا ده. دغه سره ملاقات وکاو، هغه ته یې یو وړاندیز وکاو چې تاسې اول به موږ او تاسو دلته دا د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پوځي تمرینات وکړو، ګډ تمرینات به وکړو، چې دغه یې په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول، او د دغو کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات و. بل دا دی چې په خپله دوی هغوی ته وویلې چې موږ تر تعدید لاندې وو، په درابن کې حمله وکوله، دغسې په بنو کې حمله وکوله، د پوځي مرکز په مهماتو باندې. دا دې لپاره چې دوی وښیي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو، او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې ترلاسه کړي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګمان کوم یو سلو پنځوس میلیارد ډالر دی، یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کوم چا خبرې ستاسو په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټبلیشمنت لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کېږي هلته کې، دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، ښکاره خبره ده چې هلته کې سرمایه کاران نه راځي، انویسټمنټ به هم نه کېږي، خو زیات تاوان چې دی هغه ولسونو ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو، اوس هغه په خپل مشال لري په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان فوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوي دي، پوسټا یا حکومت تر ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې. خو که دغه ته موږ راشو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دو، کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، په هغه کې سباندې سل کسان وژل شو، سباندې څلور شپېته کسان وژل شوي، او سباندې سل هغه جوبل شوي، د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي، د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي وکتو، نو په هغه کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی و، او د هغې زباري چې داعش ډلې کوم منلې وه غفاري ډلې، نو دوی و چې غفاري هغوی رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو د هغې په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاري تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره برید کولی شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبه نه په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل، چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپله ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کی
موضوع پراخه
زه هم اندیشنو یو وار هم دغه دی ګراد سپ مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سی جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سی په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف درانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوي دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. لبلې خوا دا سعید دا اندیشنې موجودې دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بله خبره دا ده چې دا تراګر چې دي دې ته اشارې شوي دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یوه حمله وشوه تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نومېدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دي او یو سټیټ اکټرز دي. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله ترسره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده ولې د تراګرو په ضد باندې په حقله باندې او همدارنګه د تروریزم په حقله باندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی. هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپله دا تورونه لګی په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګري مونږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی په پاکستان کې د وزیر اعظم د خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امنی زیاته شوې ده او دا وخت
د دې خپل اختلافات
پښتنه زما ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمو بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغو تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی و او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی ولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاو او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو په هغه وخت کې اسی پلی زرداری په دغه باندې خبر و او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی و هغه خبر و هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول
خبرګران صاحب وبښئ دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اډې د اسامه تر کوره پورې تونل ایستل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر و. اما بلې خوا ته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا متحد ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول هغه یې بندې کړي دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبۍ برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبۍ د برید یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورت څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام نه
درلود. یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته. د سنیس فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګی دی، هغوی سره چې موږ خبرې کیږي لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند سره زما خبرې کړې دي د ریپورت دپاره. نو هغه ماته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپل باندې زمونږ دارې پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې.
پخوا
به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي. نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه اغیر دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نخښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشا ځواکونه
په دغه شرایطو کې. دې له خطرې چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتی شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی تا تللی اولو آلتی لخپل و خپلوان و سر لخپل
خیر اوز دغس راپورون خو نی تایید سیوی که نه
لیدنی کتنی که
گران سر دغس راپورون هیچ وقتم آزاد رسانه فرزن لکه آزادی را رو نیست تایید اولی سی فلانه آلتا تللی ده ترسو سی پر رسمی شکلونه ویل سی نن سبا خود اخوال رسانه هم دیر آمده خلق دا خبری که اما پا عمل که مثلا پا عمل که دا دوار خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که پویو اول باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ باندې یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلو چې بازګران وایي چې خټکی او اندواڼې به پخوا په پاکستان کې خرڅېدې اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده مهاجرینو تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لرې کېدو دي
تاسو ته معلومه ده شیبر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې هم سره ویشلي دي هغلته یوه خو دغه ډېره اکسټریمیسټ یا افراطي ډله ده چې ملا هبت الله یې په راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په ښځو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمراني کوي او بل دا دی چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغني برادر شیر محمد عباسستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل سي نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم د پاکستان سره تعلق لري او بله دا
صاحب وبخښئ دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزادې رسنۍ یوه موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشي تاییدولی چې فلانه یې له فلاني سره ارتباط لري په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط و د کوټ شورا وله د پېښور شورا وله او په دې باندې تورن شوي دي دوی بلې خواته فرضاً د پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
په زمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال له جیلونه خوشې کړي دي د موجوده وخت چې کوم حکومت دی دا وخت په اپوزیشن کې هم دوی پې تورونه لګول نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي دغسې په پا پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي هغه خپلو کې سره ویشل شوي دي هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پرو زیادي څوک د هغه باقیات مخته روان کړي دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشفاق کیانی دي څوک د راحیل شریف دي
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ هم وکړو کابل ته مو رسول مرسته مو ورسره وکړه اوس له هغوی سره دښمني کوو ځینې ښکاره دا خبره
ده خبره کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اګست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په الرحمان د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالی چې دوی سره یو ځل ده کې نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکار لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
عملا رسېدلی ده یعنې د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده د دې د مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي مداري د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد؟
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، دا مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر.